طالبان دیان قطر ته انتقال سي. بلومبرګ خبرونه په خپل پرونی غړې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کمیدو پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې افغانستان ته د پاکستان صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% کم شوي دي. په 2013 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه 1,640,000,000 ډالرو ته رسېده، چې په 2019 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه څه باندې 1,000,000,000 ډالرو او په 2020 میلادي کال کې اندازه 879,000,000 ډالرو ته راکمه شوه. د افغانستان حکومت شکایت لري چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو د رسېدو پر وخت افغان سوداګرو ته بېلابېلې ستونزې ایجادوي، یا خپلې دروازې د مالونو پر مخ تړي، یا تعرفه لوړوي، یا هم د تړونونو خلاف نورې اضافي غوښتنې مطرح کوي. خو بلومبرګ خبرونه زیاتوي اوس د پاکستان په بندرونو کې له 5 میاشتو راهیسې په بېلابېلو مالونو بار 9000 کانچینرونه چې ارزښت یې 400,000,000 ډالرو ته رسېږي د ګمرکي او نورو ستونزو له کبله بند پاتې دي. خبرونې د صادراتو د ځنډ یو علت دا ګڼلې چې د کرونا تر اوبه مخکې به د پاکستان ګمرکي چارواکو یوازې 5% مالونه کنټرولول، خو اوس ټول چیک کوي. بله دا چې دوی غواړي په ټولو لاریو کې د جی پی ایس داسې وسایل ولګول سي چې په اسانه تعقیبېدلی سي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالني درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکترانو په وینا د ناوالني روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. ناوالني دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ناروغه شو او ګمان کیږي چې مسموم شوی به وي. له همغه راهیسې نوموړی د جرمني په دې روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالني له کوما وتلی او دوی د مصنوعي سا اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالني په روغتیایي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالني بدن د روغتیایي محرک دستګاهو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د 40 کلن الکسی ناوالني درملنه د اگست په 22 نیټه د برلین په روغتون کې پیل شوه. ډاکټران وایي تر اوسه ډیر وختي دی چې د ناوالني د روغتیایي وضعیت په اړه څه وویل سي. تر دې مخکې د چاریټي روغتون ډاکټران ویلي وو چې الکسی ناوالني د نوي چاک په نوم په زهري موادو مسموم شوی دی. دا مواد په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. الکسی ناوالني د اگست په 6 په داسې حال کې چې غوښتل یې له سایبیریا څخه مسکو ته ولاړ سي د پرواز پر مهال ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې الوتکه د اومسک په هوایي ډګر کې کښته کړي. ناوالني دوی ورځې د اومسک په روغتون کې تیر کړي او وروسته برلین ته انتقال سو. په روسیه کې د اداري فساد پر وړاندې د دې فعال د مسمومېدو پر ضد نړیوال اعتراضونه زیات شوي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د دوشنبې په ورځ وویل چې په لندن کې یې د روسیې سفیر احضار کړی او د ناوالني د وضعیت په اړه یې د خپل هیواد اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د راب په وینا له مسمومونکو درملو څخه استفاده د نه منلو وړ ده چې کلونه وړاندې ممنوع شوې ده. روسی چارواکو د ناوالني د مسمومېدو په اړه له څېړنو ډډه کړې ده. هغوی استدلال کوي چې د الکسی ناوالني په بدن کې هیڅ ډول زهرجن مواد نه دي موندل شوي. تر دې مخکې په 2013 کال کې په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره هم له نوي چاک څخه استفاده شوې وه. د برتانیا څېړنه په هغه قضیه کې روسیه مسؤوله ګڼي، خو مسکو هغه وخت د لندن تورونه رد کړي وو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقۍ او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړې پښتو ژبه جوړښت داسې ده.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې د نګراو رسپانه ده باغی کې دوه شعرونه اروخات بنا سره دی خو شي رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دي او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه نیاز بینه واوري
په والا کو د شوی ومه بي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړی چې دروازه ټک ټک شو او درخلم.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېښت کلن عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو وروسته مین شوی خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته میرمن یې د ژوند لاره جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون درون پیټې ګرځوي خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را واخستانو.
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدونکی؟
غزنی دی ولایت یم او د کرباغ دی ولسوالی یم او د ارباب دی کلی یم.
عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خلو ژغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلې نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیشوام.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کال کې چې دا ما شروع کړی دا مشکل خدای خو مختص یو ځای مېون پوسې هغه مې نشو کې بیره چولار
چیرې چیرې وایې څو وخت
دا خو کابل ته ځم کندهار ته چیرې ولایت ضرورت زم خو سم زم کټوا سم زم سیس چیرې زم غزنی ته قرباغ مکور شاجو چیرې ولایتونه ته زم
کامران ال کوزای ځنی وخت عبد الرحمت په هنري بندارونو کې وانډاخلی نو موړای وای غزنی ولایت ته هنر او ادب یو غنی ناو غنل کېږي چې عبد الرحمت هم د دغه هنري ناوی بچای دی لادی عمل په خلکو کې محبوبیت لري هغه خپوي خو مش خوشاله ساتي
عبد الرحمت په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور دی زما نظر د هغه مانتو په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دا یې کولی شي څو علی وغولی شي یعنې دا یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه یو هنرمند دی ځکه چې کولی شي مختلف ډول علی وغږوي او همدارنګه کېدای شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالې مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل سوي دي
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د آزادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کروان صاحب ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه
دا خبره ده عابد صاحب پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړخ دا سي ده چې خبره به کې ډیره خسندره کېدای شي لبل پلوه نننه د شعر دور چې ده تر بخوانه ډیر ګړندې روان ده هغه کېدای شي ډیره وجه ولري وا وجه ده هم دا چې مطبوعات به ډیر شي وي د شاعرانو کتابونه ډیر خبريږي انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي چاپخانه ډیر شوې دي ادبي غونډې به خید ډیر شوې دي دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوې ده او کتابخانه ډیر دي خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوې دي او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي یو په رادیوګانو کې کار کوي د مجلو سره کار کوي له نور خبرونو سره کار کوي او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم تر لاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده
کاروان سب نن سبا د نصر پرتله شیر ډیر لګل کیږي آیا د غمر ډیر شیر زموږ د ټولنې ضرورت دی
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي یعنی کټول دالپ نتریا پر ټول خو شاعران هم نه وي نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاټ سره ویلې شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی ان شاء الله نور به پرمختګ کوي او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر دی یا د شاعری ډیره ښه ده کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زمانی فاصله لپاره محتاج وي چې فاصله پې تیر شي چې آیا دا د دې شاعر د لفظونه چې دي د شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي دا په صمیمیت سره یعنی په داسې یو ژوندې روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي او کدا سه کله کله وشي مثلا یو سندره وی او غوغا برپا کی جوړه کی هنګامه جوړه کی روسته روسته د خلکو جوړونه وهی بیا ژوندې نشي پاتې یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي نو شاعری تر بخونه خره وانه
کروسه زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي. آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
استاد به کې خامخا به کېسته ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډیره شاعري کېږي، ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو په دې ډیرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي. نو دا به کېسته
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې. نو که په دغه لګه رڼا واچوي،
دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډیره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده، کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غوندې خوند او کیف لري، کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي او هغه خوند هغه سره جوړ لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په جوړ لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په الفاظو کې چې کم فکر، کم مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې لوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي کنه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنۍ شي په و نه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه مونږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندې روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د بربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کرون صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرې استلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوقو پام وروړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي، یعنی سړی به چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تبلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یو مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یو رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصری کشف کړی دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یو بله تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې سن کې دوه ترونه سره ولګیدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شو، یو څه سره د چې پرله پسې زړه و تړل،
کړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غونډه را زرغونیږي. دا غزړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړیږي لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تاته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، ته ریاضت وایي، یعنی داسې تا یو ډېره لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمي، لارې به ور جوړوي، د اوسپنې سپلۍ به زړوي، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تاته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکی د حقیقي او عیني واقعیت په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکاره کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو. نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چوم دی رازقي دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی له هغې سره. نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته د هلته مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول مو تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چېتلم په هغه رشته کې ما ځان دپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی. نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ڈی ڈی آر شما، زه اکاډمی علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندې رتبې مې تر اکاډمی علومو نه اخیستې، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمی علومو، نشرات یې ټول ما ته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمی علومو ته لاړ تلی چې د باستان شر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا د باستان شناسۍ ته مې هم لا وتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې. په مجموع کې زما اثر په ټولو زمینو کې د یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمو باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې د اجتماع په حدود کې چاپ شوی دی.
استاد که د خپل اثر نمونه را ته واخلی دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دی؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چیز هغه د یو بیکر خاصیت لري. هغه ته د زامنو نمونه څه چې د لمسیانو نمونه هم دي، نو په دغه حساب درته زه وایم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي. ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو هغه فکر کوم نو زمیني څه دي معمولا په لکه چې مې ویلي چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي. همداسې ورپسې راتېر شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې پاتې دي، او زابل باندې او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي. نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي، دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی، او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وو، نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی. په عسکرۍ کې هم مثلا کتابونه لرم چې له هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی، وزارت دفاع چاپ کړی دی، او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي. مثلا د کمپکنو دپاره اثار لرمه، ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي، په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي، نور نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په هماغه برخه کې وي، یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده، هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه چې باید هغه څوک چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي، او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دي دي وایم، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګار دی، زما د طب سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راغوست یم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو د ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم، بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې تحقیق کړی دی. که نه
استاده، که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اکتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، روزانو ډډی سوری کړی راته، روزانو ډډی سوری کړی راته، لیچی پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، پوره وعده کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښي وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکار او وګمج بارخیل لنډ کیسه نیازبینه دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز او نه بل څه.
نه لچا سره د دی خنداوه او نه د زړه خواله، بس داوه او ټوله ورځ واګانی، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندانه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویم اورز د چی له ډوډۍ یوه مړۍ هم نه تکړې، بس داوا او کار. کبل کار اوزګار شوه، بیا به د تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کېناسته. کله به یې د هغوی سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سونه واورېدلی شو چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو، بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابي، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیری، زه تانه پېژنم، وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې بینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکارې وایي؟ زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړهمبېدله. ملغلری په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بد رد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اتنیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګرې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډیره نادره وه ځکه چې نن ورته صبری نه وه پوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم. راشي تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي. مینه درسره لرم ستا زړګی.
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیز سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي. شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک له خپل ځان او احساسات سره مخ کولی شي او د قضاوت یې رابولي چې ولې د انسان وینه توی شي. له اغلی شفیقه خپلواک سره سفی الله ستانگزی مرکه کړي. لومړی ورنه غوښتي چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي.
ادب جام
جنگ ته مزه، جنگ ته مزه، جنگ کې څه دي؟ د دوو سترګو رندې دي، د معصوم زړه درې دي، تور تیبو تا کات دی، دا مرغویو پریوات دی، دا غاتورو قتل دی، دا بابرایو وچی دی، دا شنو پانو رجی دی، دا ازغایو تکی دی، جنگ دا مزا، جنگ دی. زو چکل عرقتو بلا شما یا تو شیرون امی انتخاب کرده چه ما گوختل دا غشیر وایما یو شیر ما اسکرو تا لیکنه و دوستان پیغه دیره تاکید وکی چه در خپل وکی در رزی منزون غنده دا اگه که دا شیر وایده سی مناسب رزی خودتر اخیر شیبی پوری از ما زره دا غشیر دو دا شیر چه ما لمرای زرولی کرو ما دسی احساس کرده چه در استاد مجلول از منزانی خامان پاسور میلی کنه دی او خواهی هم وی نپویگه ما موز چورتو گورم متفاوت دی لیکن اگه وقت میم دسی و حس در رو دا زه فکر کوم که زموږ عسکر دی او که زموږ نه یوازې د افغانستان د نن خلک د افغانستان نه د باندې له دې جنګه ستړي یو او وا کین یو او دا احساسوم دغه سلامل چې پخوالو رسنیو کې د شعر کوو او وا کین پښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل له خوړلو پرته له دې چې یو څه نه واخلي یعنې جنګ څه ورکوي. البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایگو و اغا زان غوختنه پکی خلوبی ایگی دکن زنه پایگم از چه دا بسر رو بلخوندی چه دا میدونو به انسانانو دوینو لطخلو یخی زبا خیل ستریم یعنی زنشم کولی اوم زب دیر سهارم به جن به برید بغاگ را بیشویم یعنی زب ایدهیم و مرگ روشی دیگه پغاگ بندی روی کشید ما پانتون بندی بریدوشو زخونزی که و مغلط بریدوشو زی یوازی نیم بلکه طول افغانان که زمو گرزنه جوان دم دسته دی بندی تو وزی پزن باور نداری بیر تو روما کورت رس و سادی کوری و غلی وزیر کور نتو باور نداری شو بیر تو باقر روک رسی.
دی شعر پجبا د سولې لپاره څومره کار کیدای شي؟ څه فکر کوئ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقیږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
ښایي ډېر ډولونه د سولې اوسېږي، لیکن مهمه دا ده چې ښایي په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیات دومره تاثیر ونه لري. هغه د سیاستوالو تر منځ خبرې وي، دغه د جګړې د امن هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي د هغوی تر منځ خبرې، لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو تر منځ سولې ته رسېږي، فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده عالی آپشن کېدلی سي، فوق العاده عالی انتخاب کېدلی سي. مثلا زما دغه شعر، دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هیڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. دا زما د زړه خبره ده. که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي او وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځمه، سانجسه نه ده، دومره عادي نه ده. ښایي په دې دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شي، نور چې خلک چې بد کوي، خلک چې ناسم کړه کوي، خلک چې جن کوي، دا ټول د شرایطو نه دي، دا ټول مجبوریتونه نه دي. دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبوریږي. یعنی دوی هغه څه نه دي چې دی غواړي. که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګ خوند اخلي، زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې په ځای د ډېرې خوند اخلي چې زه یو څوک ووژنم، یو انسان دې ووژنم، د یو چا وینې دې توی کړم، یو ماشوم دې یتیم کړم. که هر څوک وي، که له هر اړخه جنګېږي، کله چې ته یو چا ته دا وریادوې او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي، عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزوري دي، وحشت وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی. دا پیاوړتیا نه ده، پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي. ته چې څومره زغملی شې، که څه څومره مینه ویشلی سې، ته چې څومره مهرباني ویشلی سې، هغومره پیاوړی. لیکن کله ته کمزوری کېږي، ته جنګ ته ځي، عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي، هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخ شي. دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی خپلو احساساتو سره چې دوی له تیښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لري.
قلم په لاس طبقې، شاعرانو، لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي، د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې؟
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو. یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو، د لیک لوست کچه ډېره سوې ده، لیکل ډېر سوي دي، ژباړې ډېرې سوي دي، لوستونکي، لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده، د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار. دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوي دي، لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده، جنکیانې ډېرې دي چې لیکل کوي. په عین حال کې دغه د مفاهیم او قصه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې، شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي، زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو. موږ خپل دردونه لا هم نه وایو. موږ بېرته د څه چې تېر وخت کې ویل شوي دي، یو کاذب، هغه د انګلیسي خبر کمفورت زون کې کنه، یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو، تکراری خبرې کوو، یا د وخت تقاضا ته ګورو، څه شی لوستونکی لري یا غواړي، یا څه شی لولي، همغه ته ګورو، همغه سې وړاندې کوو. د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده، شاعري فقط د ذوق مسله ده. زه اصلا دې سره موافقه نه یم چې شاعري د ذوق مسله ده. زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده. زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتري یا هغه څوک چې بېکاره شي بیا دې ولیکي. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی. ته تاثیر لري، کله چې ته تاثیر لري ته واک لري، او کله چې ته واک لري ته مسؤلیت لري.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي، څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
وایي چې ډېر به وي، ولې به نه وي، ډېر شي، ولې ونه اوسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي.
زه بېخي خوشبینه یم، ځکه خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه سو کولی چې یوه نجلۍ دې راسي د ولسمشر په مخکې دې په سټېج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي، شل کاله وروسته به دغه 50 ته ورسېږي. دقل زه هیڅ ویره نه لرم، زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه به شعر ونه وایم. زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن که تلپاتې سوله راځي. خو که له دې ورهخوا یو څوک زه فکر کوم، زه ویره نه لرم، زه نه پوهېږم، زه نه رایم فکر کوم چې نجونو شمېر به ډېر سي.
مننه. په اخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګي مو چاپ کړي دي، له کومو ډول شعرونو سره تاسو ځان راحته حس کوئ؟
له 2014 نه مخکې ما غزلې هم لیکلې، نظمونه مې هم لیکل، لنډې شعرونه مې هم لیکل، لیکن له 2014 نه وروسته زه یوازې سپین شعر لیکم. البته وروستۍ ټولګه مې منظوم نظمونه په ټوله بیا ما غزل نه دی لیکلی، او له آزاد شعر سره سپین شعر سره ځان راحت احساسوم. فکر کوم یوازې په همدې فورم کې خپله خبره رسولی شم. زما شپږ کتابې چاپ شوي دي، څلور یې شعري ټولګې دي، یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ.